سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر راتلور بجې شوې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم خبرونه او په خبرونه پیل کړو د ژغورن نړیوالې کمیټې الیمن ګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان د تشمتو کړي چې په نړیوالتي موضوع کې افغان خزینو مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې وزل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د حقوقو خلکو وضعیت چې بیړنۍ او بشري مرستو اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او قسم دستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي طالبان نجونې له پانتونیز د کلو راګرځولې او ښوونځي او ښځې په کورنۍ او بهرنیو موضوع کې له کار کولو منې کړي دي لس کورنۍ رسنۍ په هغه ورځ پاڼو خبري بنسټونه وای پاڼو کې شامل دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه بند کړي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې 8:00 په کابل اطلاعات روز راهي مدنیت او احمد چی نیوز ورسپاڼې افغان افق پیشگو او رها خبري ژانسونه او نیمبرخ ورپاڼې د دې لس رسنیو له ډلې څخه دي د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ به د هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پرېکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي د پاکستان پوځ د کوي چې ولس جنگیالي د وزیرستان په قبایلی سیمه وانه کې افغانستان په تلسیم په لړ عملیاتو کې وژلې دي دغه سیمه په دې وروستیو کې د جنگیالیو د پرلپسې بریدونو شاهده وه د پاکستان پوځ پرونه وخت په بیان کې وویل چې په وژل شوو کسانو کې د جنگیالیو یو قومندان او دوه انتحاری بم خودون کې هم شامل دي د پاکستان د پوز یو لوړ پولي چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال اړې ته ویلي چې دغه ټول جنگیالي د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی غړي وو تر اوسه ٹی ٹی پی د پاکستان پوز د دې ادارې په اړه څه نه دی ویلي هغه پنځله سورانی خو چې تهران ته نږدې په کوچوي زندان کې بنديان دي په خپل بند او د دوی ته په صحیح لحاظ پر بي غوري د اعتراض له کبله غذایي تصاب پیل کړی دی په دغه خوځو کې 22 کلن ارمیتا باسي هم شامل ده چې د اکتوبر میاشتې په لسمه په کریچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و ایران کې د اعتراضونو وروسته له هغې پیل شوې ده چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو لخوا د پولیسو په توقیف کې ساوره کړه او د ترکیه عالي محکمې پرون پنجشنبه دغه هیواد ته د یو کورت پلاوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ دغه محکمه پر دې خبر کوي چې له کورت جګړه مالو سره د ارتباط تورونو له کبله دغه ګوند منحل کړي که څنګه دا حکم داسې وخت صادرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیه او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې غوښتنه وکړه هغه بانکي حسابونه وتړي شو د خلکو ډیموکرات ګوند ته چې په ترکیه کې درې لوی ګونده لګښتونه ورکوي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو د شورنې نړیواله کمیټه وایي له ملګرو ملتونو وغوښتي چې طالبان دې تشمتو کړي چې په دولت کې موسسو کې افغان ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي دا چې ملګري ملتونه به وتوانېږي چې طالبان راضي کړي تر څو خپله دغه پرېکړه بېرته وکړي او که نه په راپور او مرکه کې به درته ولرو په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوې ازادۍ سره د هغو لسو رسنیو او خبرې ژانسون لس شریک کړی دی چې د طالبانو حکومت محکمې ته معرفي کړي دي چې دا رسنۍ کوم یوې دي وړاندې کړنه کې په راپور کې درته ووایو د دې تر څنګ په تیرو 14 میاشتو کې پر افغانو ښځو د بندیزونو د لګولو سلسلې ته موږ په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده چې وړاندې کړنه کې به دا تفصیلي راپور هم ولرو د اوکراین مسایل ته به هم تم شو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د شورن نړیواله کمیټې لملګر ملتونو غوښتي څو طالبان دې چې ټوکل چې په دولتي موسو کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي دي کمیټې پرون بیا ویلامې کې وزل بیا لیکل دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنۍ بشري مرستې اړتیا لري له خطر سره مخ دي اخو د ملګر ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او قسم دستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي طالبان انجونې له پانتونیز د کړو او خزي په کورنۍ او بهرنۍ موسو کې له کار کولو راګرځولې دي تفصیل به د امید سرمن لپاره راپور کوم
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د خوځو ونډه یو عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې د هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېساري اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي، همدا اوس 82% هغه کورنۍ چې سرپرستی یې مېرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. آی آر سی په افغانستان کې نا دولتي مؤسسو کې د خوځو ونډې ته په اشاره لیکي، په ټولو برخو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولې خبرداري ورکړې چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د خوځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوي پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې عمله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد له دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامدار اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولی په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي وو څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان خزینو ته د کار کولو اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو میرمنو داسې مهال د بندیزونه لګولې دي چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالت څخه تیریږي. د دغه حالت د بدلون لپاره څه کول پکار دي او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د ښځو له فعال شایسته صفحې سره دغه مسله په دې مرکه کې شار بلې ده.
خکاره خبره وځي خبره ده چې دا نه یوازې د افریقا نه بلکې ډېر افریقا د خزو باندې کړی ده. د افغان خزو، افغان میرمنو خزو او انجنونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومتونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دی راغلی په هیڅ یو شریعت دین کې. او د آخري د طالبانو د افریقا ډیره غمنه پکاو ځکه ډیره زمونږ خزه په موساد کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمه پیدا کوله غره وړ خپل ماشومان لپاره. کدا مونږ د اقتصادي د لحاظ هم وګورو ډیره په اغیزه کوي ځکه ډیره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، اما یو مور ده او که مشر خور ده چې د کور سرپرستی په غاړه کړه. زما په نظر د طالبان د پریکړه ډیره چکه غلطه وای ماشه دی دوی یوازې د افریقانا بلکې ټولی بندیزونه حکومت شي دوی کړی دا غلطه و. یو یم سم نو چې موږ پرې خوشاله سو او یم ملت پرې خوشاله سي.
اغلی صفای طالبان ولې دغه سي پریکړه کوي ستاسو په نظر ستاسو اخستنه څه شي دغه سي پریکړه؟
یو که زموږ د ناغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات سواد او دا ازګر دی نه دي چې دوی اګاهی دی نه دي خبر نه دي چې علم سونه ارزخ لري. د په علم د واسطه مون کولی سو خپل ځانو پیژنو، خدای پیژنه، خپل ملت، خلق، جا، اجتماع، ټول شیان مونږ یو ښه سالم انسان اوسو خپل ایواته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سم نه دي اګاهی دی نه دي چې دوی د علم دی دروده ک دوی اګاهی دی روز ما نظر داسې حکومت نه کول. او د طالبانو یو زما په نظر د طالبان یو ډول نه ده سوال دی دا خو معلومه نه ده، مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده. که یو ډول وو نو په یو پریکړه سره ټول موافق وو، مګر نه که یې نیمای وای چې د مکتب دروازې خلاصې بل نیمای وای چې نه می خلاصوي، او یې وای چې د زده کړو د انجنونو لپاره د ښځو لپاره مباده. تاسو د اسلام نه خبري، تاسو د اسلام خبري کوي چې وای مونږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان شته داسې پری غلطه پریکې کوي د خلکو باندې، خپل ملت باندې.
اغلی صفې وست کول پکار دی
زما په نظر که دوی غواړي واقعا چې خلک د خدمت وکړي خپل هیواد، خپل ملت لپاره، ما ته زه غلط پریکې د غلط حکومت زبر زه خاص کی او تی نظر وکړي زکه مکتب لپاره مکتب ته هغه پوری هم لسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص و دوه دام کار راغله نیمای کال یو نیم کال سو هم د سپات سو نو ست پنتون هم د سی وړي و چې پنتون هم تر رسانی پوری دام هم د سی بند او موسسات او نور هم داسې هر شی چې دوی بندیز راوړي چې هم رسانی پوری د هم رسانی تر کله پورې تاسو اول دا وایي چې هم رسانی څه شی ده څه شی ته مونږ هم رسانی ویلی سو چې تاسو دا خبرې کوي او بل که دوی غواړي واقعا چې ملت خوشاله وسي که غواړي مونږ دوی ومنو نو پریدي خلک ژوند وکړي پریدي خلک خپل درس ته ولاړ سي زده کړه وکړي کار ته ولاړ سي خپل ژوند سم مخته ویسي داسې بندیزونه نو د خپل زړه نه جوړ نه کړي چوکات کې داسې بندیزونه حکومت نه شته چې دوی صادر کوي د
د خزو د حقونو فعال شایسته صفای و چې خاطر پر دې سری د خزو د کار بندیز په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې لازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه لازادې سره د هغو لسو رسنیو او خبري ژانسون له شریک کړی دی چې طالبان حکومت محکمې ته معرفي کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ازادي رادیو د هغو لسو رسنیو نوملړ پیدا کړی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اړه ابتدایي محکمه جوړوي. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای د غلیست یو کاپی ازادي رادیو تاسوولې په دې لیست کې هغه لس رسنیو خبری ژانسونه مشخص شوی چې طالبان د جوازونو فعالیت په اړه پریکړه کوي. په دغه لیست کې هشت صبح کابل ورسپانه، اطلاعات روز، اماج نیوز، افغان خبری آژانس، رها خبری آژانس، افق خبری آژانس، نیمروخ سایت، راه مدنیت ورسپانه او پیشکو خبری آژانس شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یا نه مسؤل ظریف کریمی د دې لیست او دا چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه به په دې اړه څه وکړي آزادي رادیو ته وویل.
نادهای حامی رسانه ها مسئولیت
د رسنیو ملاتړ بنسټونه د رسنیو د دفاع او په دې محکمه کې د دفاعي د جوړولو مسئولیت په غاړه لري او تصمیم هم په دې دی چې موږ وشو کولای د قانوني لارو د رسنیو د دفاع لپاره یو مشروع او قانوني دفاعي جوړه او وړاندې کړو.
دفاعي ترتیب کنیم و خواسته مشروع و قانوني خود در پیشگاه محکمه تقدیم کنیم.
د ښاغلی کریمی په خبره در رسنیو ملاتړ بنسټونه هڅه کوي ترڅو عدالت ټینګ شي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلی و د هغو لسو رسنیو خبری ژانسونو په اړه ابتدایي محکمه جوړوي چې مالکان د افغانستان نه بهر دي او رسنۍ په افغانستان کې د دوی په وینا د نظام ضد نشرات کوي. د دغه وزارت د رسنیو د څار رئیس عبدالحق حماد ویلی و دغه محکمه به د پنځشنبه په ورځ یعنی د جنوري په 15 نیټه وشي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه بیا وایي چې دغه محکمه ځنډول شوی. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د رسنیو د مدافع وکیل په نشتون کې دغه محکمه د څو ورځو لپاره وځنډول شوه.
قرار بود محکمه ابتدایی کابل در غیاب تعدادی از
ټاکل شوی و د کابل ابتدایی محکمه د یو شمېر رسنیو د مسؤلانو او مدافع وکیل په غیاب کې پریکړه وکړي چې دغه مسالې د رسنیو یو شمېر مسؤلان اندېښمن کړي وو. خوزموک حضور چې د رسنیو په استازیتوب په قضایي جلسو کې د دې لامل شوه چې موږ به د رسنیو د دفاع لپاره یوه دفاعیه چمتو کوو.
با ارائه دفاعیه از حق رسانه ها دفاع کنند.
لکه لنه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول په نور برخو کې د محدودیتونو ترڅنګ په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولې دي. طالبانو په خزینه او خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د محدودیتونو ترڅنګ اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې یو شمېر چاپي، غږیزې او انځوریزې رسنۍ د بیلابیلو لاملونو پر بنسټ وتړل شوې او ډیری خبريالانو او د رسنیو کارکونکو افغانستان پریښود. سره له دې چې د طالبانو حکومت دغه ټولو چارو لامل د بهرنیانو وتل په ګوته کوي، خو د رسنۍ یو شمېر ملاتړ بنسټونه بیا په دې برخه کې طالبان مسؤل ګڼي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړه چې د اورتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځلو لپاره د شپږ دېرش ساعته اوربند په اړه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي استدلال کوي چې روسیه به د اوربند لدې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنگرونو د بهتری لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکي پرون ویل روسیا غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي، خو په اصل کې غواړي په دونبا سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات، مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکران ولسمشر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکران کې د دوړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د شپږ دیرشو ساعتونو لپاره اور بند وکړي چې نن جمعه د جنوري د شپږمې نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمې شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري غږ کړی چې د اوربند په اعلان سره د اورتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ اورتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15مه کرسمس لمانځي، خو د نړۍ اورتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت اورتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی وو. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیه ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاتیر څوباندو شپاراسو میاشتو کې طالبانو افغان انجونی او خزې له کومو حقونو محرومي کړې دي. لزده کړو د انجونو او لکار د خزو راګرځول په خبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره مسر اقدامات کړې دي. دا د تورته پښتنې په دې راپور کې ځواب شوی.
دا دسمبر شلمه د کال تر ټولو اوږدی یاد یلدا شپې مخاموش طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره دا ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي. هوګنی افغان محصلان وایي تیرا یلدا یې په اوښکو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصول وای
کوم شپه باندې چې دوی له مې خبره کا په ما غصاد باندې مخبل ټول خوبونه ټول ارمنونه یو دقیقې په یو ثانیه کې نه خوري لاندې شوي او ټول رسوګانې سمونګه دوه بوسره شوي. باور کوي نه دغه خوبونه د لاس اور کول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږه انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پوهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پریښودي او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووتي چې د نور کله په څیرې اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبای د افغانستان لویدیس کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضان د اوبو په پاشلو سره خواره کړل. په کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک نومړنی و چې د خپل استعفا اعلان یې وکړ.
ما د پوره خپل یو سخت ورځ و چې زه د خپل مقدس دند نوروس د لاسو یو لس کلونو نه تیریږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه و، یعنی مناسب آپشن نه و، خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کومه لاره هم پاتې نه وه. د اعتراض په ډول باندې د استادۍ څخه تیر شو او د خپلې دندې څخه استعفا وکړو.
د افغان نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد د اعتراضونو لړۍ له هېواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل.
Endlich die Menschen dort als Menschen betrachtet werden und die Taliban dazu bewegen, das Mindeste.
دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګ راوتلي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه انسان چې په انسانیت او اسلام باندې هغه باندې باور لري د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ ما پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړې د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د ډسمبر په 28مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعای وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوی لا ډیرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروخی چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکی سره په تضاد کې ده. که چیرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ ته تدریس کېده. باید چې پالکان باندې هم بند شي ځکه چې الکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چیرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بیزای د مونږ غره ده. بل د حجاب مسله ده. د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور صدر په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چیرته دې ته د حجاب نه وي د دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته د تعریف دې وکړي چې حجاب دوی څه ته وایي. مولا د شرعي محرم یا هم د لیلیې مشکل دی وویله. شرعي محرم وزیر صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو د خپل کوم لور سره ګرځئ؟ خپل کوم مېرمنې سره ګرځېدلې یاستئ؟ تاسو دلته ناسته ستاسو لورګانې زی هلته په بلو هېوادونو کې خپل درسونه وایي. زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري. د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده، ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هره ورځ ګرځي. آیا تاسو خپل خویندې خپل خویندې ورونو سره خپل ښځو سره خپل بچو سره خپل لورګانو سره ګرځېدلې یاستئ؟
خبره زه نه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونې هغه کلاسونه چې هغه کې د انجونو تعداد زیات و هغه ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې په هغه کې د انجونو تعداد کم و هغه ته د الکانو سره پارټیشن جوړ شو او مونږ منظم زموږ پوهنتون منظم روان و. مونږ حجاب سره تلو او زموږ پوهنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما دا هیله ده چې زمونږ دا هیلې زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې له منځه مړ.
د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بله ټکان هم ورکړ. دا نړۍ لسګونو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په خبرګون کې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نور بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې
وویل:
سکل موږ شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې 6 روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثر ماشومانو ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتیدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډ تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو به برخې پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نه دولتي ادارو د خزینه کارکوونکو پر کار له بندي سره تقریبا ټول افغاني خزې په کورونو کې نیولې. تر دې مخکې طالبانو د خزو چارو وزارت لغوه کړ او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم خزو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورسی. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو وغوښتل شول چې بر خپل ځای دی د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیره په تیر نظام کې مدافع وکیل و، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نیوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو، په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي، او حتی داسې هم پیښ شوي دي چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیې مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکو د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله غنی استعفا وته اړ شوې. په ځنګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه واندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د لیمې پونوم یو افغان ژورنالیست ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو غنی خزینه ژورنالیستان اړ کړی چې دندو استعفا وکړي.
ډیره د غاسکاسان وو چې د افغانستان استعدادونه او د یو خپل دند د لپاره لاسه ورکړل چې محدودیتونه وځول، او په هغه محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپل دند ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان اواز ووسو.
لکوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغانو خوځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمن او تیر کال هڅه وکړه چې په خارونو کې د خوځو ورزنې تګ راتک او لکوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو خارونو کې د خوځو اما حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې ونې کې دوه ورځې خوځو ته د تګ اجازه ورکړې وه، د تیرې نومبر په میاشت کې په بشپړ توګه د خوځو ورتګ منع کړ.
چې و مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلي خار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتيري لپاره نور سدي. ما طالبانو ته ډیر ویل چې پارک نن وتلو ته مو پریږدي، خو دوی اجازه رانه کړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا دمخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم لشپګم ټولګي او پورته د انجونو خوانځي تړلې وو، او ویلي وو چې دا خوانځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د انجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګو، نو ورسره د شپګم ټولګي او انجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یو ورځ به بیرته خوانځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو انجونو ده چې خوانځي تړل شوی دی.
کله چې حکم نوی حکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو خپل هغه چهره خلکو ته ښودله. په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه، چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه. څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره
لدی محدودیتونو سربیره طالبانو له محرم پرته خزه لری واټن سفر منی کړي، پر خزوی حجاب اجباری کړي، په خارونو کې ټاکسي چلون غوت امر کړي چې له محرم پرته خزه د موټر ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوی دي چې پر خزو د سیم کارتونه نه پلوري. پر خزو د طالبانو د حکومت د پر لپسې بندیزونه د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان خزو حزبول د افغان خزو خلاف کمپاین او د بشري حقوقو جدي سرغړاوي بللې دي. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغان آن یو شمیر طالب پلو هم پر خزو د طالب مشرتابه د پر لپسې بندیزونه غندلي او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.